د سهار و بجې شوې. السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونې په پال کې ساسې هر کلای کوم. لومړی لاند خبرونه. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله په ستنېدو خوښ دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو خبرو هم هرکلی وکړ چې پرونی د کابل په هوایي ډګر کې وویل اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په آرامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې چې کړې دي چې افغانستان د ټولو کور ده او دلته باید هر څوک هڅه وکړي د هېواد د کور جوړېدو لپاره تلاش وسي او لارې چارې برابرې سي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ یو.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې مخکې له افغانستانه د هغه او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی و. تمدانن د اکشن به پورز افغانستان د حج فریضې لپاره د افغانانو لومړی ډل عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړی ډل حاجیان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي. که څه هم سکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمایز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې وخه زمړه شوې ده. د والی ویان حافظ عمر د شن به پورز ازادي رادیو ته وویل د پیښه علت له یو چلوونکي د کورلا ډول موټر به اختیار کیدل دي.
دغه پیخه د روزی په سیمه کې سی ولا نو موټر وړ موټر ده چې متاسفانه یو سره شهید سی ده. دوه واړه ماشومان زخمیان دي په شمول د دوه زنانه وو.
په غزنی کې ډیری وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او خراب سړکونو له امله دا ډول پیښې کیږي. پرون د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یو ټرافیکي پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شلوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیلېږي. افغانستان پرون شل اوره لوبه کې له دې هیواد لوبه وګټله. پرون لوبه زیمبابوې پیل کړه چې دا ټول لوبغاړو پاوټ کې دوی افغانستان ته د 168 منډو هدف وټاکه. افغانستان وکړای شول ورکړل شوی هدف د څلورو لوبغاړو پاوټ کې دوه پوره کړي. افغانستان له زیمبابوې څخه 13.5 مسابقې هم ګټلې وي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اوکراین په ویجاړ شوی خار ماریپول کې د کولرا ناروغي د خپرېدو خطر خورا زیات دی. د سازمان پرون شربي وویل دوی بیا هم د کولرا کومه مشکوکه یا هم تایید شوې پیښه نه ده ثبت کړې. په جنیوا کې د روغتیا نړیوال سازمان یو وایان وویل د دوی دفتر په ماریپول کې نشته، خو په سیمه کې له نورو شریکانو سره له نږدې په تماس کې دي. د اوبو او بدرف سیستم په ګډون د اوکراین د ماریپول خار زیاتې برخې په روسي جګړه کې ویجاړې شوی. زیاته ویجاړي د روسي د راکیټي او هوایي بمب باریو لا کبالا پیخا شویلا. نن یک شنبه د خبرګول 22 او د جون 12 منېټه ده. په تخار کې د طالبانو او داعش ترمنځ د پرونی نښتې وروسته طالبان بیا هم ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه فعاله ډله نشته. په افغانستان کې د بیروزګاری او لږې ترڅنګ د خوړو د کمښت ګواښ. ملګري ملتونه وایي دا هیواد د نړۍ پر مخ له بد بشري ناورین سره مخ دی. داسې مهال چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي، طالبان غواړي په هر ولایت کې یوه لویه او په ولسوالیو کې وړې مدرسې جوړې کړي. خو له دې کار هدف څه شی کېدای شي دې موضوع ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. او د اوکراین جمهور رئیس د روسیې لخوا د خپل هیواد د کلابندۍ د دوام له امله په نړۍ کې د سختې قحطۍ وړاندوینه کړې.
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو، نړۍ به له قحطۍ او
نور ګڼ مهم موضوعات هم د رواني خبری مجلې برخه ده. هیله لرم ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو پخیر. که څه هم طالبان په افغانستان کې د خپلې کومې مخالف ډلې حضور نه مني، خو پرون یې په تخار کې د داعش ډلې د توغړو د وژل کېدو ادعا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش وسلوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړه یې د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې له امله د تخار بدخشان ترمنځ لار هم تړل شوی و.
جزئیات د تخار ولایت په مرکز تعلقان کې دغه جګړه پرون ماپښین شوې چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وی عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تعلقان په څلرمه حوزه کې د داعش ډلې پر یو مرکز کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د بهرنیو فتنهګرو د تمویل، تجهیز او روزنې پر مرکز د ده په ټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قمندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولي.
جمعي از ګروي فتنانګیز او شبګرا
د داعش په نوم د فتنګری او بلواګری ډلې غړ غشتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. لنی کمرغه د کشفی او امنیتي ځواکونو لخوا پر سها عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان وژل سول او درې تنه اسیران سول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپل د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سوي او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي ده. ځای خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په ور ور ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي، خو په تخار کې پر دغه سي مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته، نه کوم لوی جبهه شته، حتی فزیکي حضور د دښمن لا نشته. نامري شکل ځینې هغه کړي چې داعش ته منسوبې دي کله کله یو نیم مزاحمت پیښي او یا داسې خلک سره مفسدینو او د باغیانو یوه ډله وي چیرې چیرې کړي کوچنی مزاحمت پیښي. دا په هر هیواد کې وي، د موږ کومه ویره او ترهه نه لرو، نه کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري، خو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هخوا په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږي او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسیدونکې ده. دا وایي شل کاله د قابلیتګۍ په برخه کې کار کړی، خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي سو کار نه ورکوي.
بچیان لرو، اولادونه رفسیدي، مشکلات مو دي دي، موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه ویل کوم چې موږ د دې لاسه د امارات حکومت اورسوي چې په دې اړه یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
روسه له هغه چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداري ورکړی دی. خلک وایي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلي ګراني شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسیدونکو فیصل آزادی رادیو ته وویل له هلمند پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم نل کیږي چې په دې ولایت کې د غنم بیا خورا ګرانه کړې ده.
په دې هلمند کې خنوم غنم ډیر کړی کیږي، خو په دې هلمند کې غنم دوه نه وسپلن ګران دي، په 1500 1500 چې هغه د غنم مرکز دی او دلته لا دوه ګران دي. نو په کابل او هرات په غلي منطقو کې به چې غنم دوه اصلات نه ورکی او دلته دونه نه کری کې جنال ته بیت سالي خوار غریب خلک د ماشام 100 روپی دی پیدا نه لري ناغه پر غنم ورکی ک پر غړو پر بشه.
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیری دو سره د غنم ترڅنګ د نورو لمړنۍ ضروري موادو به په جګی دودي. د نړیوالو مرستو بندیدلو د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمیدو د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایی او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغیز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی باید افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي، خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د فوټبال ټیم د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون د هند پر وړاندې ماتې وخوړه او په دې سره یې د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. افغان فوټبال ټیم تر دې مخکې له هانګ کانګ هم ماتې خوړلې وه. په دې مسابقې کې افغانستان د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ټیمونو سره په ګروپ کې شامل دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند پر وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه دوه د یو پر وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکته کې د دې لوبې تر بایللو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سوی تعلق
لبد مرغه د هند په وړاندې ماته ډیره ترخوه. دغه ماته ته په پام سره افغانستان د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس لاسه ورکړ. د دوی پر لپسې ماته د دې سبب شو چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنا لري. زموږ د فوټبال ټیم ته ترخه ورځ وه، که څه هم د لوبي په دوم نیمای کې زموږ ټیم شلو به وکړه خو له بعده مرغه ماتې سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند ترڅنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړی مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیر چهارشنبه مخامخ شو چې هلته هم خپل لوبه یو د دوه پوړاندې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال ټیم که څه هم د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ، خو بیا هم را روانه سه شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د اسیا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانی د اسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي، خو ګټونکی نشو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغانستان د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس وایي که د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین ونشي کړی خپل کرنیز محصولات صادر کړي، نړۍ به له سختې قحطۍ سره مخامخ شي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین پلازمېنه کیف ته د سفر پر مهال ویلي اروپایي ټولنه احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین پر غوښتنه غور کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلادانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زیلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمېنې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کېږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کېږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کېږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوې چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زیلینسکی په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسون مشر اورزلا واندرلین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زیلنسکی ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایی چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنې کې چې وویشت غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خپرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
خبرونو ور اخوا
طالبانو پریکړه کړې چې په هر ولایت کې یو لوی دینی مدرسه جوړوي چې لږ تر لږه زر زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې ترڅنګ په ولسوالیو کې هم د وړو مدرسو د جوړېدو پلان شته. دا پلان د طالبانو د پوهنې وزارت تطبیقوي. خو د ښوونیز نصاب ماهرین نیوکه کوي چې طالبان په دې کار سره په افغانستان کې د معاصرو زده کړو مخه نیسي او له دې لارې خپلې ځانګړې موخې تعقیبوي. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د مدرسو جوړول د دوی د رژیم یو له مهمو لومړیتوبونو دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړه کړي چې زر تنه زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي رادیو ته وویل
په شخصي شکل هم ځینې مدارس تاسیس شوي دي سیمه سازاد شوي دي او نوی پلان دا هم د سپاره ولسوالۍ کې له درې نه تر لسه پورې ابتدایي مکتبونه جوړ شي. البته په وکه باید د نوو عصري علوم دواړه ویل کېږي.
د دې مدرسو د جوړېدو لګښت د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کېږي. خو دا چې څومره لګښت پر راځي او دا پلان به څه ډول عملي کېږي د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو داسې مال چې له پخوا د افغانستان په هر ولسوالۍ او آن ولایتونو کې لویې دینی مدرسې شته او تر خوا یې د جمهوري نظام لخوا د پوهنې وزارت په اډانه کې ځانګړې ودانۍ ورته جوړې شوې، له نویو مدرسو د طالبانو د جوړېدو هدف څه دی؟ محب زغم چې د افغانستان د پوهنیز نصاب د لیکنې غړی پاتې شوی وایي طالبان هر څه کوي چې له دې لارې د خپلې ایډیالوژۍ پیروان ډېر کړي. خغلی زغم د طالبانو د دینی مدرسو د نصاب د تطبیق په لارو او چاپیریال نیوکه کوي.
داسې نصاب دی چې هلته د انسان فکر قطن واده نه کوي، فقط حافظه ورباندې ډکېږي او څه چې استادان وایي شاګردان مجبور دي چې هماغه بیل کو بده یاد کړي، نه د پوښتنې نه د ګرویګنې او نه د څېړنې او تحقیق زمینه چاته برابروي.
محب زغم زیاتوي تجربو ښودلی چې د طالبانو په مدرسو کې زده کوونکي وهل ټکول کېږي او همدا زده کوونکي بیا د زده کړو له بشپړولو وروسته له نورو خلکو سره همدا ډول چلند کوي. غلی زغم په خبره همدا لامل دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې هم له خلکو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند بیل گشته. طالبان که څه هم د دې ادعا په اړه غبرګون نه ښیي خو له دې وړاندې تل د شرعي اصولو په تطبیق ټینګار کړی. محمد محق چې دینی سکالر او د دینی علومو ډاکټر دی د طالبانو دا پروګرام اجتماعي مهندسي بولي او په خبره یې دیکتاتور نظامونه له دې شیوې په ګټې غواړي د راتلونکي نسل ذهنونه ومینځي.
لومړی له مدرسو پیلوي، د مدرسو شمیر زیاتوي، بیا عصري ښوونځي او مدرسې راکموي، له دې لارې د ځان لپاره سرتیری پیدا کوي چې په جګړه کې په درد وخوري او تر خوا یې هغوی چې له دې مدرسو فارغیږي په دولتي ادارو کې ګماري. دی غواړي د منځنیو پیړیو یو دیموکراتیک نظام جوړ کړي.
خغل محق اندیښنه ښیي چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د معاصرو زده کړو مخه ډب او دا هیواد به په علمي لحاظ سقوط کړي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان بیا وایي دوی ژمن دي چې په افغانستان کې د معاصرو زده کړو لپاره زمینه برابره کړي. خو خغلی ریان زموږ له ډېر ټینګار سره هم په افغانستان کې د اوسنیو دینی مدرسو او په کې د زده کوونکو کره شمیر له موږ سره شریک نه کړ. دا نخنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال ډېر ټینګار د دینی مدرسو په جوړښت کړی او تر خوا یې هر ولایت کې له ښوونځیو د لیدنې پر ځای لومړیتوب د دینی مدرسو کتنې ته ورکړی. د طالبانو له واکمنې دو وړاندې د جمهوري نظام د پوهنې وزارت په کور دننه د دینی علومو د زده کړې لپاره ځانګړی نصاب جوړ کړ. د دې نصاب د جوړېدو یو سلاکار چې د بېلابېلو دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دې نصاب کې په معاصره توګه د دینی زده کړو ټول مفاهیم ځای پر ځای شوي وو. تر خوا یې د افغانستان په ملي ژبو هغه مهم دینی کتابونه چې لوستل یې اړین دي په ساده او روانه ژبه ژباړل شوي وو. خو مخکې له دې چې دا نصاب تطبیق شي جمهوریت سقوط شو. د سرچینې په خبره د دې نصاب په جوړېدو کې د افغانستان مخکښو دینی عالمانو ونډه درلوده او په سیمه کې د پرمختللو دینی زده کړو یو بېساری پلان و. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا دې نصاب ته لاسرسی لري او که یې لري عملي به یې کړي؟ خو ځواب یې را نه کړ. واقتا د طالبانو له رسیدو وړاندې یو ډیر شمیر د دینی علومو زده کوونکو د پاکستان په دینی مدارسو کې زده کړه کوله. هغه چې پرې نیوکه ده په افغانستان کې افراطیت ته لمن وهي. د طالبانو د اوسنیو چارواکو له ډلې هم ځینې له دې مدرسو سره پراخې اړیکې لري. د دوی د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقی حقانی او درخواه د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یادونې دي. دوی دواړو وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال د حقانی له مدرسې لیدنه او هلته ویناوې وکړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه بیا لابل مطالب خبره کړي چې د زنو مهم ټکی عصمت ساروان راوروي.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړو سره په یو غونډه کې له افغانستان د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل رسپان زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو چرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پورې تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشي د جمهوریتپال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی هم در اصول کمیټه په پام کې لري چې د حق پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستان ځواکونه وېستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهیدو لپاره ښکارا او پټې غونډې ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مخکښ جمهوری پال غړي مایکل مکال له هیل رسپانی سره په خبرو کې په دې نه هیلی شوولې چې د 2020م له اگست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یو غونډه د کمیټې د ټولو غړو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کارچیرنی وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په اجتماعي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلی نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوی دی چې په پټه غونډه کې له 2010 څخه د 2020 تر اگست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگتن پوسټ رسپانه لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستان د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر شپږ اویا زره ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. رسپانې په دې اړه د فوزي په نوم د یوې ښځې کیسه خبره کړې چې په دې ډول کسانو کې شامل ده. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزي په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی او امریکایي چارواکي د افغانانو د استلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماټیک یا فوزي حضور نه لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خوست د باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ دوګدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ګرو په منځ ګرتوب په دوستۍ بدله شوه. بل لورته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي.
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمیر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونې کې شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادې راډیو ته وایي دا به ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږ کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دې کې خونړۍ جنگونه وشول، بریدونه وشول، دا چې سلسلو نفر دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
او زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي څومره فتنې دي او هغو دپاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مسره تېره کړې وه هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لور ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خلو ځلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روانده قریب دو ډیر زر ان شاء الله اغم سرته ورسیږي.
یاد دی وی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د زمکو غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلې دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
او د خبرونې په پای کې ستاسو څو پیغامونه.
محمود د هلمند ولا څخه خبرې کوم. د زمرد کلی مراد زمرد معنی نه وشته کړی دی ول مرسته تراوز روز همراسته مشته نه ځکه دروس کله وای مولا والی بدل سوی دی کله وای جنگ پلان کوله وی څنګه دی د ازادې رات وسه هله لرم چې زمرد پیغام نشه.
السلام علیکم منم رفی اولاد ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرګدم چې په حصارک او خوګیانو کې په فایو کې تریجی انتونونه لګیدلې او په شیرزادو کې نشته. خلک ډیر زیات مشکلات سره مخ دي او دا پیغام ته لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي. وسلام
علیکم. زه ابراهیم دولزه د کورسنګي او د شسخه تماس کې يم. دغه کومکونه چې کوم راځي افغانستان ته د خیریه بنسټونو لخوا دغه هیڅ کفایت نه کوي او دغه یو وړ وړ او پنځه لیټره غوړي او نیمه لوبیا باندې د هیچا چاره نه کوي او دغه نه د چا درد دوا کیږي. موږ د اقوام متحده نه او نورو سازمانونو نه او نړیوال نه دا خواست دی چې زموږ هغه کنګل شوي روپۍ را خلاصې کړي چې موږ افغانستان کې قاطی قیمتي ورځ تر بلې اوج ته رسیږي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو سپیکران درنه سوید وشیر پولیس والی کې داسې مسکران خلک ته چې د ماښام نه لري ما پیغام نه تر طالبانو ورکو چارواکو پر ورسیږي. د وشیر ولسوالۍ کې دي لږ توجه وکړي نشي مسکران خلک وشکېسته مړه مړه خلک کارتون مړو مړو خلکو ته کارتون ورکوي مسکنان خلکو ته کارتون ورکوي.
زه محمد رسول د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د شبال منطقې خبره کوم. زما له ټولو مسلمانانو څخه دا هیله او ارزو ده ته واخسي او د خیر دعا وکړي ته واخسي په افغانستان کې امن او پرمختیا راشي. دا مې له ټولو افغانستان له خلکو څخه ارزو ده او زه دا یوه خبره کوم ته واخسي دا د افغانستان خلکو چې کوم مرستې راځي ته واخسي دا مرستې باید مستحق و خلکو ته ورکړل شي او له طالبان هم دا هیله کوم ته واخسي دا په خپلوي خورابت او په وایسته باندې ونه ویشي ته واخسي او کوم